سات د غرمې دولس بجې شوې د ازادې راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادې راډیوي مجله لرو، خو تر مجلې مخکې به د ولسمشر کرزي له قوله واوري چې له ټولو افغانانو غواړي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. د دې او یو بل راپور ترڅنګ لکه څنګه چې مخکې ویل راډیوي مجله هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. قرغیزستان وایي د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په نننۍ غونډه کې به له افغانستان د ناټو په مشرۍ د ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د امریکا د ورکړل شویو مرستو پر ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړې. او په نړیوالو خبرونو کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د پرون ماښام په کاري میلمستیا کې په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي وسلې د حملې پر وړاندې د ګډ دریز په خپلولو کې پاتې راغلل. بشپړ خبرونه. قرغیزستان وایي د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د روانې سرمشریز په نننۍ غونډه کې بچې په بشکک کې جوړیږي له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر پرونو ویل د هیواد په کوربتوب د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو په غونډه کې به د دې ټولنې شپږو رسمي غړو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان، ترکمنستان، ایران او منګولیا ولسمشران همدارس د هند او پاکستان استازي ګډون وکړي. د اعلامیه له مخې د غونډې برخوال به پر دوو موضوعاتو بحث وکړي چې یوه یې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او بله یې سیمه ییز امنیت دی. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې ادارې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ته د امریکا لخوا د ورکړل شویو مالی مرستو پر ځای کې دوه اندېښنه ښکاره کړې. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا په وزارت کې د نړیوالو مرستو د ضایع کېدو خطر شته، خو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو سی آی ډي مالی مرسته ورسره کړې. د راپور لمخې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د عامې روغتیا د وزارت پروژو ته د اټکل لمخې 216 میلیونه ډالر ورکړي، خو بیا یې د دې پیسو د لګښت پوښتنه نه ده کړې. د سیګار راپور زیاتوي د محاسبې نشتوالی او د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد موجودیت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو خطر رامنځته کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي په روزګان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د هغو قومندان د نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې د لسګونو ملکیانو پر وژلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا د ملیشه قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر شوی، خو نوموړی د تیښتې په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې د شجاعي نیول د دوی لپاره لومړیتوب لري او هڅې روانې دي چې د ده چې نوموړی ژر تر ژره ونیول شي. دانش تر اوسه د شجاعي د ننیول کېدو د علت په اړه وویل چې نوموړی د تیښتې په حال کې دی او پرله پسې خپل ځای بدلوي. د شجاعي د نیولو حکم یوه میاشت پخوا وروسته له هغه صادر شو چې د اورزګان یو شمیر قومي مشرانو د سلو تنو د وژلو په خاطر د شجاعي د نیولو غوښتنه له ولسمشر حامد کرزي څخه وکړه. د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې د پاکستان په قبایلی سیمه کې لک تر لګه شپږ وسلوال وژل شوی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په درګه منډي کلی کې پر یو کور دوه توغندي وشتل شول. د امنیتي چارواکو په وینا وژل شوی ټول افراطي وسلوالو. هغه سیمه چې د بریټ پکې شوی د حقانی شبکې پوخ سنگر بلل کیږي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي. پاکستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخالفت کوي او د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوي بولي. څارونکي وایي د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله کمی کړي او پر روان کال کې د ډول حملو شمیر یوازې شلو ته رسیږي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې شوي. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران د پرون ماښام په کاري میلمستیا کې په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي وسلې په وړاندې د یو ګډ دریز په خپلولو کې پاتې راغلل. د کرملن ویان دمیتری پشکوف خبریالانو ته وویل چې د روسیې په سانکت پیتربورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د سوریې په برخه کې تقریبا یو شان به اتفاق او د غونډې په پرانستون کې وینا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جی شل ډلې مشرانو ته وړاندیز وکړ چې د سوریې د شاوخوا وضعیت په اړه بحث وکړي. د غونډې ځینو برخوالو له ما غوښتي چې پر نورو موضوعاتو چې زموږ په لومړنۍ اجنډا کې شامل نه دي خبرو ته وخت او فرصت ورکړم، خو د نړیوالو سیاستونو تر ټولو مهمه او ضروري موضوع په ځانګړي ډول د سوریې د شاوخوا وضعیت دی. ما وویل چې سمه ده، په دې به په ماښامنۍ غونډه کې خبرې وکړو. ګومان کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د کیمیاوي وسلې د کارولو په خاطر د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي اقدام پر اړتیا ټینګار وکړي. پوتین ویلي چې هر راز پوځي اقدام به یرغل وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به د نړۍ له سترو هیوادونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو مشري وکړي. روحاني دا اعلان پروند ولسمشري په ویبپاڼه کې وکړ. د ښاغلي روحاني په ویبپاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به یا د راتلونکو خبرو مشري کوي او یا به د خپل وزارت کوم بل چارواکي ته دا دنده سپاري. له دې مخکې د سترو قدرتونو سره د ایران د خبرو مشري د دې هیواد د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په غاړه وه. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې ویندوی ازادۍ راډیو ته په مرکه کې ویلي چې میرمن اشټن له ایران سره خبرو ته تیار ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن د سترو قدرتونو په استازیتوب له ایران سره د خبرو مشري کوي. محمد جواد ظریف چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی و، د ایران یو معتدل سیاستوال ګڼل کیږي. اورستای خبر ملاله یوسفزی چې په سواد کې د خځو د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر د طالبانو په یو حمله کې ټپي شوی، نن د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کوي. د ماشومانو د حقونو هالندې ټولنه به شپږ کلنې ملاله یوسفزی ته 3000 یورو په حق کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړي. ملاله یوسفزی 15 کاله مخکې د خپلو یادښتونو د لیکلو یو لړۍ پیل کړې و چې په هغو کې په سواد دره کې د سخت دریځو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه انتقادي لیکنې کولې. ملاله د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو په ډزو وویشتل شوه، خو ژوندی پاتې شوه او اوس په برتانیا کې اوسیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. مختر دي چې راډیو مجله واوري څو راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت په راډیوي وینا کې وکړي. ټاکل شوې ده د هیواد په 14 ولایتونو کې سبا یعنی د شنبه په ورځ نوی تعلیمي کال پیل شي. ولسمشر له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له پوهنې سره خپله دښمني پای ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د پوهنې روان بهیر هیله بخونکی بولي، خو غواړي چې په دې بهیر کې باید د نجونو ونډه هم زیاته شي. ولسمشر حامد کرزی په ګرمسیرو ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل راډیوي وینا کې د دې سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو او مدرسو د تګ اجازه ورکړي.
من امیدوارم که درې شمار اطفال جدید شمول به مکتب او مدرسه دخترانه این مراتب.
زه هیله من یم چې ښوونځیو او مدرسو ته د نویو زده کوونکو په ډله کې سږ کال ډېر نجونې هم ښوونځیو ته مخه کړي. زه له درنو والدینو غواړم چې خپلې لورانې د دینی او دنیوي زده کړو لپاره ضرور ښوونځیو او مدرسو ته ولیږي.
د پوهنې وزارت له مهالویش سره سم هر کال د هیواد په 14 ګرم ولایتونو کې د سمبولې په 15 نوې تعلیمي کال پیلېږي. په دې ولایتونو کې کندهار، هلمند، فراز، زابل، خوست، پکتیکا او ننګرهار هم شامل دي چې اوس مهال د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي. په دغو ولایتونو کې نه یوازې دا چې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر کم دی، بلکې لسګونه ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هیواد په جنوبي، جنوب ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړلې پاتې دي. په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر پخوا 200 و، خو په دې وروستیو 2-3 کلونو کې یې شمیر 400 شاوخوا ته راټیټ شوی دی. ولسمشر حامد کرزی هم همدې موضوع ته په کتو له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له معارف سره خپله دښمني پای ته ورسوي.
از طالبان باز هم میطلبم که از دښمني با تعلیم
له طالبانو څخه یو ځل بیا غواړم چې د هیواد د بچیانو د ښوونې او روزنې له بهیر سره دښمني پای ته ورسوي. زه د طالبانو تحریک او د دې ډلې مشرانو ته وایم، لکه څنګه چې ستاسو اولادونه له هیواد د بهر ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي، نو اجازه ورکړئ چې د افغانستان بچیان، چې ستاسو بچیان هم دي، د هیواد دننه زده کړې وکړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی د پوهنې له بهیر سره هیڅ ډول دښمني نه لري. کارپوهان وایي په هیواد کې روانه ناامني، نامساعد شرایط او ځینې ناوړه دودونه د دې سبب شوي چې خلک نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، او له همدې امله یو شمېر ښوونځي هم تړلي پاتې دي. خو له ناامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره بیا هم په دې وروستیو کلونو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ فوق العاده زیات شوی دی، خو دغه اندازه افغان حکومت ته د قناعت وړ نه ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي په دغه ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې په وینا یې پکې لسو تنو طالب وسلوالو ته مرشوب لاوښتې ده. دوی وایي طالبانو تر نښتې وړاندې لومړی د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. سید شاه سقیم په دې اړه راپور استولی.
نخته نن سهار وخت د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو لایوې پوسټې سره شوې ده چې پکې د چارواکو په خبره شپښتنه طالبان وژل شو او څلور نور ژوبل دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي طالبانو سهار وخت د دغه ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلی کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټه برید وکړ، خو وایي د برید له پیل سره سم سیمې ته د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي هم رسیدلي چې بیا وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نخته شوې ده. وایي نښته تر لنډ ځنډ وروسته پای ته رسېدلې او د وسلوالو ځینې وسلې او یو جسد هم د جګړې په میدان کې پاتې شوي دي.
شپږ نفره مخالفین له بینه تللي دي، یو میز دکا، یو میل کلاشنکوف پولیسو لاس راوړی ده، او یو مړی مخالفین د جنګ په میدان کې پاته ده.
د سوال وایي په نښته کې سیمه ایزو پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. وړمه ورځ د اندړو ولسوالۍ په عبدالرحیم کلي کې یو نوي کلن دیني عالم هم له دوو زامنو سره په خپل کور کې وژل شوی و چې د وژلو مسؤلیت یې طالبانو ومانه.
نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام له څلورو بجو تر پنځو بجو د پکتیا په باب دی. تر لدرو تر څلورو بجو هم ولایت په ولایت پروګرام په دری ژبه وړاندې کیږي. د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د جمعې په شپه ناوخته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه تازه برید کې شپږ سخت دریزه وسلوال وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دو هم برید دی. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د افغانستان پولی ته سیرمه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په غلام خان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ سخت دریزي وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د جمعې په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان د غلام خان په درګه منډۍ نومه سیمه کې د شکمنو سخت دریزي وسلوالو پر یو مرکز دوه پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې شپږ سخت دریزي وسلوال وژل شول. ځایي دولتي مسؤلینو لا تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو اټکل کیږي چې وژل شوي سخت دریز وسلوال د اقانی شبکې غړي دي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم برید دی. د شمالي وزیرستان یو تن دولتي مسؤل د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر یو کور دوه توغندي وویشتل چې په ترڅ کې کور په بشپړه توګه له منځه لاړ. دا هغه پوینه په دې سیمه کې د اقانی شبکې وسلوال سخت دریزه ډیره دي. د ډیورن کرخه تصویر مده شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د بیلا بیلو ډلو وسلوال سخت دریزه ورپکې میشتي چې په پاکستان کې دننه او همداشان په افغانستان کې هم لاسوهنه کوي او د ترهګریزو پیښو او ځانمرګي بریدونو لپاره ورپکې ورلېږي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر ضد د عملیاتو د پریکړې لپاره د رواني میاشت په نهمه نیټه د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس را بللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان نوي حکومت د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې پر قبایلي سیمو به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه روان وي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د ازادي راډیوي مجله
زما سدالله غزنفر سلامونه ومني. قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې د وسو کاله په خوا وخت د مشهور سیلانی مارکوپولو د ژوند او یونلیک په باره کې خبري اوري.
د تاریخ نلیکی، د داستان نلیکی، د داسې یو څه لیکي چې د دوه مرکزی شخصیت کوبلای خان دی او هر څه ته د کوبلای خان د نظر کتل کیږي. یعنی یو متمرکز لیدلوری درلودونکی راپورتاج دی.
په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمي مشر د دې تحقیقاتي مرکز د فعالیتونو په باره کې معلومات راکوي.
د کتابو د چاپ ډیره برخه خپل کورنۍ پر غاړه اخیستي. د حکومت ونډه متاسفانه ډیره لږ.
نامتو هنرمند استاد شاولی براته وایي چې د افغانانو لپاره دودیزه موسیقي پکار ده که عصري.
خدای نور سازونه که پکې یو ځای شي تر ډیره ښه ده. خو یو شوده خو نعمت خدای چې غوړي پر واچ نعمت الله شي.
درې لنډ حکایتونه د رواني خبرونې یو بل برخه ده. دونه فرهنگی خبرونه نورگل شفق لولی.
د سرپل د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په اطلاعات او کلتور وزارت تور لګاوه چې دغه ولایت ته کار نه دی کړی. د سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالقدوس فهیم په ژواک خبری اژانس ته ویلي دي چې نوموړی وزارت ځکه هر کال د کلنۍ بودیجې په لګولو کې پاتې راځي چې په ولایتونو کې د اړوندو چارو ترسره کېدو ته پاملرنه نه ده کړې. د عبدالقدوس فهیم په قول په سرپل کې فرهنګي چارې په ټپه ولاړې دي. له بلې خوا د سرپل فرهنګیانو هم په دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت لکار ناخوخی څرګنده کړی ده. په سرپل ولایت کې د شکایتونو په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د بودیجې کمواله یو لوی ستونزه ده. دغه په نظر پکار ده چې د سرپل د اطلاعات او کلتور ریاست خپل ستونزې په لیکلې بڼه وزارت ته واستوي. د ننګرهار پوهنتون د استاد محمد داود وفا د فولکلور پیژندنې لارښود په نوم اثر د مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د میډیوتیک په دفتر کې و، استاد حبیب الله رفیع، انجینر ستانمیر زهیر، استاد نجیب منلی، چیړندوی عبدالغفور لیوال او نورو لیکوالو د داود وفا په کتاب باندې خبرې وکړې او د هغه هڅې یې وستایلې. په سمرقند کې د ختیز د ترانو په فستیوال کې د افغانستان هنرمندانو لومړی مقام وګاټه. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې فستیوال کې چې د نړۍ د 450 هیوادونو د هنرمندانو په ګډون د وګي میشتې په 15 منیټه په سمرقند کې جوړ شوی وو، د افغانستان د بدخشي موسیقي هنرمندانو لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په خبر کې ویل شوی دی چې دغه فستیوال د جایزې 10,000 امریکایي ډالر د افغانستان هنري هیئت ته ورکړل شول.
معمولا شکایت کیږي چې په تیرو لسو کلونو کې ادبي تحقیقاتو ته خاصه توجه نه ده شوې. خو په دې موده کې په کندهار کې علامه رشاد اکاډمي ګڼ علمي آثار چاپ کړي دي. معصوم میوند د علامه رشاد اکاډمي له رئیس او د کندهار پوهنتون له استاد شیرشاه رشاد سره د دې اکاډمي د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. شیرشاه رشاد وایي
د خپل علامه رشاد بابا له رحلات سره سم د دوی هغه ټول آثار چې ناچاپ پاته وو هغه هم د چاپ لپاره د آماده کېدو کتابتون د خوندیتوب لپاره یو څه ضرورت درلودل. د دغه یو غرض لپاره چې همیشه به د دوی دا توصیه و چې کزما له کتابتون څخه زما تر مړینې وروسته د عامه استفادې وړ وګرځي او د هغه څخه ټول افغانان او خصوصا ځوانان د هغه څخه ګټه واخلي. دا به همیشه ولسما د ارواح د خوشی وړ وګرځي. له دغه توسي سره سم موږ وغوښتل د دوی د کتابتون او د کتابونه ټوله و کندهار ته یوسو. په کندهار کې دا په داسې شکل جوړ شي چې هغه د عامه استفادې وړ وګرځي. په 1915 کال کې د دغه کتابتون د سمبالتیا او د انتظام او د سمی اوجنی لپاره او بیا د عامه استفادې لپاره د تیارېدو او د ناچاپ و آثار او د چاپ لپاره د تیارېدو په دغه سی یو غرض د علامه رشاد اکاډمي جوړ سول تر څو وکړای شي دغه لوی مسئولیت چې پر غاړه اخیستی دی چې هغه د کتابو چاپ دی. د اکاډمي د سینه چې یوازې د علامه رشاد بابا کتابونه ناچاپ کتابونه چاپوي، بلکې که وس ورسیږي او دا علمي صلاحیت او استعداد په ځان کې وویني د هیواد د ټولو حقدارو عالمانو پوهانو د ناچاپو کتابو یا د هغو کتابو چې هغه اوس ډېر نایاب کتابونه دي د هغو د بیا چاپولو دپاره به همیشه هغه خپل څه چې شلاس کې لري هغه به په کار واچي.
استاد، که دارت وویست چې د علامه بابا کتابونو یادونه تاسو وکړل چې هغه وخت کې هم ناچاپ اثار د استاد پاته وه او تر ډېر پورې د چاپ خبرې کېدل او د علامه رشاد بابا اکاډمي دا کتابونه چاپ کړي دي، نو که دا سره تو اوس چې تر اوسه پورې د علامه بابا څو کتابونه دغه اکاډمي چاپ کړي دي؟
د علامه بابا څخه تقریبا تر سلو دیرشو زیات آثار پاتې دي، چې په دې سلو دیرشو شاوخوا کې 50 ته نږدې آثار د ده په ژوندون چاپ شوي وو. ډېره برخه د آثارو یې متاسفانه چې هغه ډېر مختنم او ډېر د څېړنې لحاظه ډېر لوی آثار د دوی چې وه هغه متاسفانه ناچاپ پاتو. دغه د ناچاپو آثارو د پاره چې موږ ول چاپ ته څنګه کولای سو هم ژر هم دقیق چاپ ته وسپارل سي، نو د هغو د پاره کټګوري یا برخي سره وویشل سي. نو په آثارو کې هغه آثار چې نسبتا آسانه و چاپ ته تیارېدای سوی هغه را وړاندې چې یو څه تجربه پیدا سي او بیا وروسته واغ ډېر
نور کتابونه چاپول ته ملاره خلاص سي.
نو په دې منحوس تر ټولو وړاندې څلور آثار چې د دوی چاپ کړل په هغو کې بینوا یاد، کارنامو میرمنې یو کتاب و، د ګلو ګیډي او ادبي نثرونه چې دا څلور کتاب ګوټي وه موږ اوله پلاپه د اکاډمي له خوا څخه چاپ کړل. بیا پس له هغه څخه پر څلورو نورو آثارو باندې کار وسو چې یو په هغه کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کتاب او دوه کتاب هم د پښتنو هغه څېړنه په هندوستان کې وچی په هندوستان کې پښتانه او یو بل ډیر ښه اثر کتم د حجم لمخي کوچنی وو خو د محتوا لمخي ډیر په دې مهم وو چې په مشکي همیشه د ختیځ پیژندونکو له خوا څخه چې کوم سیرین سی وی دی او کوم اثر چاپ سی وی دی همیشه موږ هغه تر ټولو د او تر ټولو سم او د مرجع او د ماخذ لپاره تر ټولو موږ هغه موثق بولو. په دغه اثر کې چې دا د علامه رشاد بابا د پوهنتون د پوهندی د علمي رتبې اثر هم و چې د درې کاله پر هغه کار وکړي، هغه په ګلشنی روح کې د بابو جان انتخابات نثر نه دي پر دغه باندې کار وکړي او په دې کې وښووله چې راورتي چې کله ګلشنی روح ترتیباوه نو دغه تیروتنه ځینې سوې ده چې د بابو جان منتخبات یې په نثر راوړي. نو دغه د نثر برخه د ګلشنی روح دا د بابو جان چې داسې منتخبي منظومي ټوټې دي برخې دي هغه په نثر راوړي وي چې هغه یې وڅېړل سوی او هغه یې مقطع کړي دي او هغه باندې اثر لیکلی دي. نو دغه اثر هم په دغه دوهمه مرحله کې چاپ سو. بیا تر هغه وروسته موږ هغو کتابو ته ورسېدو چې هغه دوه زخیم ټوکه وه چې په هغو کې یو کندهار یاداشتونه چې هر ټوکې تقریبا په لاس کښلی تر اتو سوو مخو زیات و چې هغه چاپ سو او بل جغرافیایي یاداشتونه خورا زخیم اثر و چې هغه تر زر مخه هم زیات و. بل هغه اثر چې پر احمد شاهي شاهنامه باندې د دوی تعلیقات کښل سوي و، که څه هم دوستانو ته به دا خبره ښکاره یي چې اصلا چې بینوا صاحب مرحوم کله چې د احمد شاهي شاهنامې مایکروفیلم ترلاسه کړي او هغې پښتو ټولنې ته وسپاري نو دا 1940 و 1940 سنه وه او پښتو ټولنې بیا علامه بابا ته دا کار وسپاري چې دا متن د احمد شاهي شاهنامې وګوري، هغه چاپ ته آماده کړي او د هغه څېړنیز متن یا تحقیقي متن جوړ کړي او پر هغه تعلیقات ولیکي. نو کله چې هغه څېړنیز متن جوړ سو او پر هغه باندې تعلیقات ولیکل سو، نو په دې خاطر چې همیشه د لوستونکو سره مرسته سوي، د هغو افرادو، د هغو ځایو، د هغو پیښو ذکر چې په امشای شاهنامه کې راغلي دي، د هغو هر یو تفصیل علامه بابا په هر تعلیق کې راخستی وو. او هغه وخت پښتو ټولنې ته او یا هغه د چاپ یا د نشراتو کمې جرګګیو کمیټې ته چې سپارل شوی وو، د هغه وخت د ذهنیت سره سم داسې نظر وکړ شوی وو چې دغه تعلیقات تر خپل متن خورا ډیر دي، نو موږ یې له چاپ څخه تیریږو. او متاسفانه نه یوازې دا چې د اثر چاپ نو سو په هغه وخت کې، بلکې هغه تحقیقي متن د همشای شاهنامې هم متاسفانه له پښتو ټولنې څخه ورک سو. په دغه وخت کې علامه بابا د روسیې په د پیترزبورګ په پانتون کې د پښتو د ښوونکي په حیث پانتون ته تللی والته، او درې کاله وروسته چې راغی هغه متن یې د تعلیقاتو ترلاسه کړ، مګر هغه د تحقیقي متن د همشای شاهنامې متاسفانه چې هغه ورک سو. نو دغه تعلیقات پاتې و تر دې پورې چې بیا پر همشای شاهنامه باندې بیا بیرته هغه مایکروفیلم په لندن کې یو ډیر له پښتو ادب او له پښتو فرهنګ سره ډیر نږدې او ډیر خوارکش ځوان داود اعظمي هغه له موزیم څخه ترلاسه کړ، او موږ د اوسني اثر ډیر ښه څېړونکي استاد معصوم اوتک ته کاناډا ته ورولېږي او پر هغه کار وکړي. نو تعلیقات او خپل د همشای شاهنامې دغه تحقیقي متن ټول تقریبا په زر مخو کې چاپ سو. هغه اثر چې دی تقریبا په ټولو تر اوسه پورې چاپ سو اثرو کې تر ټولو هغه ډیر لوی اثر دی چې ډیر وتلې دي او ډیر غشتونکي لري، او اوس تقریبا په بازار کې هم چنداني نه پیدا کیږي. د لغوي سیرونو په برخه کې هم د دوی د مختلفو رسالو یو مجموعه چاپ سوی ده، یو ډیر مختنمه مقاله چې د دوی د پښتو په خواني الف بی وي، هغه هم د یو کتابګوټي په شکل سره چاپ سوی دي. خو که په عدد وویل شي تر اوسه پورې د 900 په شاوخوا کې د دوی اثر چاپ سوی دي، خو ډیره برخه د اثار لا تر اوسه پورې هم پاته ده چې انشاءالله په پسیو چې هغه هم چاپ ته وسپارل سی او آماده سی و چاپ ته.
تر ډیره په افغانستان کې نه، په ټول دنیا کې د کتاب چاپ آسان خبر نه، مالی لګښت هم غواړي او پر هغه باندې ډیر کار هم غواړي چې ځینې اثار مثلا کده را ما او بچ پاته سول چې مخزونه مثلا دغه وخت کې بش پرسیوي نه، ځینې کار نه پاتې خبره ور باندې کار سوی وي. د هغه ترڅنګ خو اکاډمیک کار ور باندې کوي، مالی مسایل د اکاډمیک څنګه کیږي؟ آیا افغان حکومت یا په دې وات کې د اطلاعات کلتر وزارت چې دی د څه فکر کړی د اکیډمي کارو ته؟ ځکه چې دا کار ډیر ارزښتمن بلل کیږي د افغان چیرونکو او لیکوال د خواڅخه چې د اثر چې د ټول د مخاص په توګه کاری، نو اطلاعات کلتر وزارت هم څه فکر کړی د اکیډمي ته؟
ډیر څه سوي نه دي د دوی د خواڅخه، څه چې تر اوسه پورې سوي دي د کتابتون جوړیده چې هغه مش په د خپل شخصي کور یو برخه ورته وقف کړی دي، او هلته کتابتون جوړ کړی دي، او هغه لوس ځای دي چې ځوانانو ځینی مؤسسین د پانتونو ځینی علاقمن کسان د کتابو راځي او هغه کتابو څخه استفاده کوي. د دې پرڅنګ د کتابو د چاپ ډیره برخه خپل کورنی پر غاړه اخیستي. د حکومت وند متاسفانه ډیره لږ، یوازې د کندهار ولایت د اطلاعات کلتور له ریاست څخه منندوی پدیو چې پر اورسته کې زموږ درې اثر خصوصا جغرافیایي یادښتونه چې زر مخه شاوخوا دی، هغه کتابی او دوه نور کتابونه را چاپ کړی دي. د دوی په آثارو کې چې اوس دوستان ډیر علاقه لري، خصوصا د ادبي فنون په برخه کې بیان او قافیه او بدی او معنی او د عروضو دا پنځه ټوکه اخواته تر دي. په لغوي څیرونو کې د دوی هغه آثار چې نورو څیرونکو پر هغه ډیر کار نه دی کړی، هغه یو ادبی قاموس دی چې هغه په شپږ ټوکو کې اکشل سوی دی، خوشحال فرهنګ دی چې هغه په اوو ټوکو کې اکشل سوی دی، او مشترک لغتونه چې په درو ټوکو کې چې هر ټوکی د اتو سو مخ په شاوخوا کې دی. د دې پرڅنګ د پټي خزاني فرهنګ په دوو ټوکو کې چې البته د لومړي ټوکی او برخه یو وخت چاپ سوی دی، مګر ډیره برخه تر اوسه پرې پاتې ده. مکتبي قاموس دی چې په هغه وخت کې د مکاتبو په نصاب کې شامل د پښتو کتابو قاموس جوړ سوی دی، او د ټول لغاتو څېړنه هلته سوی ده. د لودي پښتانه ځکه چې اوس هغه هیڅ نه پیدا کیږي، د لودي پښتانه د بیا چاپ ته تیاری دی چې اوس تقریبا چاپ ته آماده دی، او یو شی چې اکاډمي پر هغه زیات کړی دی، اویاو کالو وړاندې عکسونه چې په لودی پښتانه کې چاپ سوي وو اوس یې د هغو ځایو دا نوي عکسونه اخیستل سوي او دا د هغو ځایو دغه نوی حالت هم په دا نوي چاپ کې سره ترسیم سوي دي. نو دغه ځینې اثر داسې دي چې اوس چاپ ته تقریبا نږدې کېږي او آماده دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دریو لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو. فریدا سیفیل ولی.